پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی وایي ولس هغه نظام غواړي چې په اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. دا پاکستان پر د امریکا دفاع د وزیر له تازه څرګندونو هم خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ساحری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې ساري ښودل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل چې ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې ساري ښودل سوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومېږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. اشرف غنی احمدزی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ
چې د افغانستان ولس ارسوده د افغانستان جوړ ولس د افغانستان نظام غواړي، خصوصي سکتور د افغانستان نظام غواړي، ځوان ښځه پیغله او ځوان هغه نظام غواړي چې په اساسي قانون باندې استواري او دوی په خدمت
پر دغه فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی و 10 میلیونه ډالر پنګونه شوی ده. د ولسمشر په خبره د فابریکې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد 10 سلنه اړتیا پوره کولای شي او 200 کسان به پکې په کار وګمارل شي. په همدې پرانستوند کې ولسمشر په خپل وینا کې د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ نظام ټینګار وکړ او غوښتنې د ملت غوښتنه وبلله چې په دې اړه به هم خبرونه کوي راپور ووري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري. جیمز ماتیس دا خبره وروسته تر دې وکړه چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د پریکړې په غبرګون کې ویل یو اړخیزه بیانونه د مشترکو هدفونو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الجلونو ټاکل له تروریزم سره پر مبارزې منفي اغېز کوي. کله چې له جیمز ماتیس څخه پرون په واشنگتن کې پوښتنه وسوه که چیرې اسلام آباد د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو اکمالات بند کړي نو امریکا به څه کوي، چې ماتیس ویل چې تېره میاشت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې او ډاډه دی چې پاکستان به داسې څه ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 33 دولت مخالف وسلوال وژل سوي دي او 3 نور ټپیان دي. رسنیو ته په اعلامیه کې د دفاع وزارت ویلي دي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې ترسره سوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانه هم په دې عملیاتو کې لمځکنیو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. نیکی هیلی وویل دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپونکي حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلې هیلی په وینا د ایران تر 9 اویا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد دریدلې دي. د ایران د مظاهرو په اړه تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتو د امریکا ناوړه استفاده د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لاره پرانسته. دی وایي د تاسو فور د چې د یو شمیر غړیو د نارضایت سربېره د امنیت شورا د غونډې چې له خپل بهرني ماموریت سره یې سر نه خوړ د امریکا د اوسنۍ ادارې د ناوړه استفادې له امله جوړه سوه. روسیه د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیې کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی سي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکیې ته د شراکت پیشنهاد ورکړي. د ترکیې ولسمشر وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار استړی کوونکی دی. نوموړي ویل دا ستړیا به موږ اړ کړي چې پریکړه وکړو، خو ولس مشر اردوغان دا ونه ویل چې ترکیه به څه ډول پریکړه کوي. او د یمن شیعه یاغیان ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې نجران کې یو پوځي کم پرون په بالستیک توغندي وشتلی دی. عربستان ویلي دي چې دا توغنده یې شنډ کړی. المسیره تلویزیون چې د یمن د شیعه و دی خبر ورکوي چې د لنډ واټن دغه بالستیک توغندي په بریالیتوب خپل هدف ته رسیدلی دی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولس مشر غنی وی ولس هغه نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي.
هیڅ قدرت د خاورې کې نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. شریعت استوار په قانون استوار ده.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي چې د پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو په اړه د اسلامباد له عکس العمل کومه اندېښنه نه لري. د کابل چاپ مطبوعات هم لرو او د روان خبرونې په ترڅ کې د نړیوالو مسئلو ترڅنګ اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وی ولس هغه نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په افغانستان کې داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ډب کړي. خاغلی غنی چې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یو فابریکې په پرانس غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هواد کې ملک توایفي د منلو وړ نه ده. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زدران راټول کړي دي.
بله مراد صاحب، تاسې او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ولس نظام داسې نظام غواړي چې په هیواد کې د قدرت د ښې لارې انتقال شوی وي او دا د افغانستان ملي هدف دی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې شیبه مخکې د خان سټیل په نوم د اوسپنې د ویلې کولو او سیخ جوړولو فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولو وویل د هیواد جوړول د افغان ولس او خصوصي سکتور عمومي غوښتنه ده او دوی ټول په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي. ولسمشر غنی وویل په هیواد کې حاکمیت نه میراثي دی او نه هم د خانۍ کوم کار دی.
هیڅ قدرت د خاورې کې نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي او موږ باید ټول دې ته ځان چمتو کړو. څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای اوس نه ملک و طایفي ده نه میراثي ده. خلکو ته هر چا ته چې ولس رایه ورکړله هغه راضي دي. ولس مشکې دي او د ولس مشري هدف دا نه ده چې خانی وکړي. د ولس مشري هدف دا ده خدمت وکړي او ټول انشاءالله تعالی دا فرهنګ باندې به دري کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی که څوم د چا نوم وانه چې څوک د ولس د تمو غوښتنو د خلاف نظام غواړي، خو د چارو د چړونکو په باور ولسمشر غنی تر ډیره وروستیو سیاسي حالاتو ته اشاره درلودله. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور د حکومت خلاف څرګندونه کړي او ویلي دي چې حکومت یې نشي لری کولای. په همدې ډول د کندهار امنیه مندان عبدالرازق ورته څرګندونه درلودلې چې د حکومت لخوا نه دی ټاکل شوی او نه هم د لری کېدو وړتیا لري. خو ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې تر دې ډېر سیاسي حالاتو ته اشاره ونه کړه، اما په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ودې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د خان سټیل د فابریکې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د دې سټیل په جوړولو سره د کوچنیوالي هغه هیله پوره شوې ده چې غوښتلې په افغانستان کې وخت د لادو جوړولو فابریکا وویني. د په باور دغه فابریکا چې د یو خصوصي سکتور او یو خصوصي پنګوال لخوا د 10 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې د سیمې په کچه سیالي کولای شي. د خصوصي سکتور ویل چې دا فابریکا د ایران او پاکستان د سټیل نلوړه ده او د ازبکستان سره سیاله ده. دا د ونی ده چې د خان سټیل فابریکا په افغانستان کې تاریخ کې لومړی ځل چې په دومره لوړ ظرفیت او په دومره لوړ امکاناتو سره جوړیږي. د دغه فابریکې مشر خان محمد وردګ په خپل څرګندونه کول چې د دغه فابریکې په افتتاح سره به 200 کارکوونکو ته د کار مستقیم زمینه برابر شي، او ترڅنګ د دغه فابریکې لار به وکولی شي چې د افغانستان د 150% په شاوخوا کې د سټیل یا د سیخ ګول او د سیخ په برخه کې اړتیا پوره کړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زدرانو چې په کابل کې نن د خان سټیل د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې چې ویل کېږي په افغانستان او سیمه کې بې ساري ده، د پرانس غونډې او په دې غونډه کې د دې فابریکې او په غونډه کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه تاسو سره معلومات شریکول. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان پړه مهم د ولسمشر غنی د نننیو سرګندونو موضوع شریکه کړې ده. ولسمشر غنی ول چې په افغانستان کې هغه نظام خلق غواړي چې پر اساسي قانون ولاړوي، او په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی چې د خان سټیل په اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په افتتاح کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې ملک توایفي د منلو وړ نه ده. دا چې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو هدف آیا په افغانستان کې وروستي سیاسي تحولات دي او که څنګه، په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو اسدالله میلاد څخه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم کله چې رئیس جمهور په دې اړه باندې څرګندونې کوي، هدف به یې دا وي چې هغه سیمه ییز زور ځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري، د هغې ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي، او دوی هغه ستونزې چې په دې آخره کې ځینې کسان لکه د بلخ والي یا مثلا ځینې کسان قندار کې د مرکزي حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو وخت یې خپل سیمه ییز قدرت نو دغه په مقابل فکر کوم دغه تخیي خو دا اصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم د مرکزی حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زور واکانو ته ځکه څوک چې خبرونه تعقیبوي یا مثلا د سیاسي پیښې په هیواد کې تعقیبوي، زه فکر کوم ډېر واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید مطابق د مرکزی حکومت د قانون او د غیر پروسه مطابق مختلف شي.
بله، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې یو بل مسلې باندې ډېر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه بل قانوني لارې چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دی راځي به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دی وروستیو تحولات ته څنګه؟
دقیقا، ځکه ځینو خلکو په دې اخر کې یا ځینو سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون په حیث یا ځینې سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید سره خبره وشي، او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. خو د جمهور اشاره دقیقا چې همدغه کسانو ته ده، ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې ریښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په ډول باندې وټاکل شي، او دا یوازینی لار اوس مریض کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي، دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
خو که چېرته موږ په افغانستان کې د مرکزي حکومت وضعیت ته وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې دا چې بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی، او بل دا چې په نظامي لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمني لري په اساسي تصامیمو کې. نو د دولت د دوام لپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کېږي یا ځینې زور واکي مثلا مختلف د حل لارې پیدا کوي، دا د دولت د ضعف سره مخ کولی شي. اما هغه اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تروسه شتون نه لري. یعنې موږ د دولتونو هغه فلسفې ته که وګورو، د یو دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو. متاسفانه افغان حکومت او د هغوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي، په افغانستان کې خلک داسې نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي، او په دې هیواد کې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. په دې اړه مو د چارو د کارپو اسدالله میلاد څرګندونې واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د امنیت د شورا په استراري غونډه کې ویل هغه ایرانی وګړي چې د ایران په لارو کوڅو کې د اعتراضونو لپاره راوتلي دي د خپلو بشري حقونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د ایران د وروستیو اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه پرون ماښام جوړه شوه. اجمل ان دا مسئله څارلې او راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلي د خبرو او د وینا جزئیات څه؟
رضوان مراد، اصلا خو دغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا استراري غونډه د امریکا په بلنه د روسیې د مخالفت سره سره راغوښتل شوې وه. د ایران د وروستیو مظاهرو په اړه چې د حکومت ضد مظاهرې دي، غوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې اړه د مظاهره چیانو په پلوي دریس خپل کې. په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نکیلی ویل د ایران خلک په نهاوی سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراض په توګه درېدلې دي چې د دې پوینا د ایران د حکومت له خوا یې په وړاندې ځپون کې اقدامات روان دي، خو ایراني وګړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولې دي. دوی همدارنګه نړیواله ټولنه ملامت کړله چې دوی ننداره کوي او دا ننداره دي نه کوي بلکې د خلکو تر څنګ دي ودرېږي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ایادنی کې هیلې د خبرو پر وړاندې یاد خپل هیواد د دریس پړه سوې.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مخکیم امریکا د ایران په کورنۍ چارو کې په مداخله تورنه کړې او لپرونی غونډې ورسته یو ځل بیا غلام علي خوشرو ویل دي چې امریکا له خپل ځواک او قدرت څخه د ایران په کورنۍ چارو کې د مداخله لپاره ناوړه استفاده کوي. هغه ویل چې سربیره پر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو شمیر غړو په دې اړه د بیړنۍ غونډې سره مخالفت درلود چې اشاره یې روسیې ته وه، امریکا بیا هم دا غونډه راوغوښتله او له خپل اوسني موقف نه چې په امنیت شورا کې لري د دې په وینا چې ناسمه استفاده کوي. تر دې مخکې یو بل مشورتي غونډه هم د روسیې په غوښتنه په امنیت شورا کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د روسیې سفیر ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر په امریکا انتقاد کړی دی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره پلمه لټوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د ایران په اړه په دې هیواد کې د روانو اعتراضونو او سیاسي تحولاتو په باب د امنیت د شورا د غونډې جزئیات مو له اجمل اندو اوریدل.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خانستیل د وسپنې د ویلي کولو فابریکه پرانیستله. د خانستیل د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې مشر خان محمد وردګ د دغه فابریکې د پرانیستو په مراسمو کې ویل چې دغه فابریکه د وسپنې د ویلي کولو ټولې چارې په معیاري ډول پر مخ وړي. ښاغلی وردګ ویل له دې وروسته دوی په کور دننه د ساختماني ودانیو او زیخوګو لاړخه 30% اړتیا پوره کولی شي. د خانستیل فابریکې مشر له افغان حکومت غواړي چې د دفاع وزارت زړې وسپنې د ویلي ولو لپاره د دغه فابریکې په واکې ورکړي. ښاغلی وردګ وایي چې په دغه فابریکې کې په مستقیم ډول 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده. نوموړی وایي هر کال د میلیونونو ډالرو په لګښت د ساختماني چارو لپاره مواد له بهر افغانستان ته راځي چې دغه فابریکې په فعالیت سره به راکم شي. دغه فابریکه د کابل په صنعتي پارک کې د څه باندې 10 میلیونو ډالرو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خصوصي سکتور او خلکو ته د مالیاتو د راټولولو په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین اونۍ نن په کابل کې پیل شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کمپاین کې خصوصي سکتور او خلکو ته د مالیاتو د اهمیت، اصولو، جرایمو او قوانینو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. ښاغلی پسرلی وایي اوس مال زیات خلک د مالیاتو له لوړوالي څخه شکایت لري. نوموړی له حکومت غواړي چې د مالیاتو کچه راټیټه او هم اصول ورته اسانه کړي. د مالیاتو د راټولولو په اړه دغه کمپاین د مالی وزارت لخوا او د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکارۍ جوړ شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل 950 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زین بهرنۍ اثر سره افغانې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ، یو یورو درې اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سلور نوي افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او شپېته پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه څلېرويشت افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نږدې دوه میلیارده ډالر مرستې مندې کړې دي او له دغه هیواد غواړي چې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد په خپله خاوره کې لاس په کار شي. د واشنګټن په وینا که چېرته پاکستان د خپلې خاورې دننه د ترهګرو زالې ونځپي، دا مرسته به ورنه کړي او نور فشار به پرې راولي. خو بل لور ته داسې اندېښنې شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړي چې جزئیات یې له احمد شي وراورو.
جیمز ماتیس وای چې امریکا د پاکستان نږدې دوه میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنګټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلنډ نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکېچنې شوې وې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې، داسې څه خبره نه وه. ماتیس زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو، که چېرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې دوه میلیارد ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد په خپله خاوره کې کوټلي ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغیز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو پنځلسو کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر یو سلو شل میلیارد ډالر ډیر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخته وړي.
من تجربه ده پاکستان لرو چې سلوی خلای افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آنتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل اندي ورته اړتیا لري تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي.
لوی جګپوري امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې واشنګټن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بند کړي نو پر واشنګټن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له حمید محمد څخه ورچې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن تر ډیره د پاکستان پر وړاندې د امریکا په نوې دریز او پر دغه هیواد د پوځي مرستو پر باندې دوه بحثونه کړي دي. سرخط رسپانې په خپل سرلیکنه کې په پاکستان کې د میشتو ناقانون افغان کډوالو د شړلو په تړاو د اسلام آباد پر خبرداري بحث کړی او لیکلی دی چې پاکستان دا کار وسله هغې کوي چې افغان حکومت پر پاکستان د امریکا د نوو فشارونو ملاتړ وکړ. رسپانې لیکي چې پاکستانی چارواکي ښایي دا فکر کوي چې یو ځل بیا افغانان تر دغې خوږې ګوتې ونیسي او افغان حکومت به مجبوره شي چې پاکستان ته زارۍ وکړي او تر څنګ د هغو فشارونو مخالفت وکړي چې امریکا او نوره نړۍ پر پاکستان راوړي. رسپانې وړاندې په خپله تبصره کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د اسلام آباد لپاره سره زر بللی دي چې د بېلابېلو اهدافو لپاره یې کاروي. رسپانې د سرلیکنې په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د ځان اسلام آباد ته کم نه راولي او کډوالو ته د هرکلی ووایي. ویسه رسپانې بیا په خپله سرلیکنه کې د پاکستان په تړاو د امریکا نوې دریز او د هغې په وړاندې د پاکستاني چارواکو غبرګونونو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په کوم لوري درومي. ورسپانه لیکي چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه تر ننه پورې تر ډېره بریده پر یو بل تړلي وو. ورسپانه د ټرمپ د څرګندونو په اړه د پاکستان د ځینو سیاستوالو او په تېره بیا د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي، که د امریکا او پاکستان اړیکې خرابېږي نو پاکستان به روسیې، چین او ایران ته مخه کوي، چې افغانستان به بیا هم د یوې نیابتي جګړې قرباني وي. هیواد دولتي ورسپانه خپل سرلیکنه پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو د بندېدو مسلې ته ځانګړې کړې چې د ورسپانه په وینا پاکستاني چارواکي ورخطا کړي دي. ورسپانه وړاندې د امریکایي چارواکو په حواله لیکي، کله ترهګرې ملاتړ پای ته ونه رسېد نو پر اسلام آباد به نور فشارونه هم راوړل شي. ورسپانه لیکلی دی چې امریکایي چارواکو له پاکستان نه غوښتي دي چې د نورو اقداماتو تر اعلانېدو مخکې دې د حقاني شبکې ویشت غړي دوی ته وسپاري. ورسپانه وړاندې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې امریکا په لومړي پړاو کې پر پاکستان مرستې بندوي، په دوهم پړاو کې د بلوڅو او پښتنو قومونو ملاتړ پیلوي چې مشران یې تل د اسلام آباد لخوا د تروریزم په نامه وژل شوي دي او په حقونو خېټه اچول شوې ده. ورسپانه د سرلیکنې په پای کې له امریکا غوښتي دي چې دغو فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې اسلام آباد د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملیارمن ورسپانه بیا د پاکستان په وړاندې د امریکا نوې دریز ته خوشبیني څرګنده کړې او لیکلی دی چې د دې نوې سیاست دوام به پاکستان اړ کړي چې د افغانستان او سیمې په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي چې امریکا د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې پر واقعیتونو ولاړ دریز غوره کړی دی چې اغېزې به ژر تر ژره راڅرګندې شي. ورسپانه په یو جلا مطلب کې لیکلی دی چې امریکا پاکستان ته خپلې مالي او پوځي مرستې چې شاوخوا یو میلیارډ ډالر وو څنډولې دي. ورسپانه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وان په حواله لیکلی دی چې د مرستې به تر هغې بندې وي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې او په تېره بیا د طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې چې ټوله سیمه بې ثباته کړې ده اقدام ونه کړي.
دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بستونو لپاره په کار باندې اچولې ده، دا ډېره شفاف او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر تر زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي.
زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو څخه مې خواهش ده چې دا زما پیغام روانه خبرونه تاریخ پرونه کې نشر کې ترسو د اړوند چارواکو او پر کار موزه په خلکو ته ورسیږي. د زابل ولایت خاکيابان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچت للی دي، هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوی او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا كحكومت مؤسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوه لارو کار وکړي. دا د ټول ملت د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي هغه به یوه نه یوه د دې خاورې به لاس تولي، خو دا ملت که جوړ وي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسی زمون غاگل ازادي رادیو اوري لیسمت ساروان څخه اورو چې د امریکا په ټکساس کې طبي سیړونکو د چاقوالي د کمولو یا د وزن د کمولو لپاره نوي درمل جوړ کړی دي.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو ترخوړلو پوري هیڅ حسن نسبموي. اکثره درمل جانبی عوارض یا تاوانونه لري او لزینو کسانو سره سپورت هم چندان برستنه کوي. د امریکا د ټکساس په هنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډېر اغېزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته یې د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د NNMT په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یوه بریک په شان عمل کوي او د چاغښت د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل NNMT پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې و وزن او د غراز په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بېساري ښودل سوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومېږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و او په خپله وینا کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ. پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه سوې 10 میلیونه ډالره پانګونه سوې ده او کولی سي چې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هېواد 10% اړتیا پوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال مخالفین وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري چې ماته ستا خبر وروسته تر دې وکړي چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارده ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. او د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کم پرون په بالستیک توغندي وشتلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت ازما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت خپل پروګرامونه ارزوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې ویجاړې شوې دي. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان ثنا الله روحاني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم پکې لمنځه ولاړې.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره شول. د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې یې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. د نیمروز پولیسو په تیرې یو اونۍ کې 591 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابو بکر رسنوی ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز زرنج او کنگ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تورې درې تنه قاچاقوړونکي هم نیول شوي دي. دغه ډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې څوارلس تنه هم نیولي چې نشه یي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول. د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې 300 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تور یې دوه تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې یې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاقوړونکي د 211 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په دوو کورولاو موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاقوړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته یې قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. خغلی جوزجاني زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور څلوېښت تنه نیول شوي چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلو ګرام مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي: د نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول،
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې هم غور وکړي، د افغانستان بزګرانو ته باید په دې نظر حق هم ورکړي.
د یو پخواني معتاد بیرته نیکمرغه کېدو راپور،
درې میاشتې چې په خانه کې ځان بستر کړی، کوشش د فامیل ډېر راسره و، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره تکوله. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی دی چې کار دوبار رختم کوم، زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو معتاد خاطره،
اته نهه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته شي آی یوز هشیش نات انی نارکوټیک، یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسونه، یعنی لکه دا چې همدغه ژله.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه ډرامه هم لرو.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیر بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډې جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو، عامو خلکو او بزګرانو سره د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. له بلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نسته. دوی وړاندیز کوي چې د نشي موادو په برخه کې دې پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسي. په دې اړه زموږ همکار مرسدین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنجشنبې په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد درې نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ ترڅنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل
به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې لنشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمایزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو لنشې موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوی دي چې لنشې موادو عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې بل خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي اوارز ونه لري او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي،
منفی جانبی خود نداشته باشه.
ښاغلی دانشیار زیاته کړه په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشې موادو پر کارخانو باندې نظامی بریدونه ډیر کړي. له دې عمله باید هڅه وشي چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایی بریدونه د جانبي عوارضو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه یي موادو کارپوه او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو پخوانی مدیر حاجي محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دې له سره کتنه وشي او له بزګرانو سره په همغږي دي او عملي ستراتیژي چمتو شي.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغه حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا دغه زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي، دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو نړیر زیات دی او د هغې لپاره بیا باید بازاریابي هم وشي چې هغه محصولات داسې نه چې محصول ډېر وشي او هغې لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب بیا وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دي د معیشت بدیل په برخه کې عملي پالیسي چمتو شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو موثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکا له پخواني والي امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه موادو پر ضد مبارزې د موثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنی حکومت او دولت په ټوله ساحه باندې سل په سلو کې کنټرول نه لري، د ساحې د مختلفو مصالحو قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجنه او هم د کارونو د نشتون د وجنه دغه کرکلې ته مخه کړې ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کی، کله په هر کال کې په کال کې دوه ځلې چې دې فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، په هغه وخت کې دوی د یو ورځو پسې یو یو تناڅه هغه ځای کې چې دوی امن احساسي واړې راواړې، یعنی خلک هم متضرر کېږي، کله خلکو په کاروبار کړی اوسي، مصرف یې پرې کړی، خو بیا هم د ټولو شانو ګور نتیجه ورنه کړله. تاسې که دا وروستني راپورونه د نړیوالو مؤسساتو واورئ، دا 9000 تانو ته په اصطلاح باندې د دې تولید ورسېده چې دې پرتله د تیرو کلونو په نسبت باندې دوه برابره شوې ده. په بازارونو کې چې د دې تاریاکونه کله چې تاریاک یعنی حاصل لاسته راوړي، دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بل هر دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي، چې هغه حجم هم کمیږي، وزن هم کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې دهقان ته زمينه برابره کړې ده.
شرق صاحب د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه له کومو لارو چارو باید استفاده وشي تر څو موږ وکړی شو چې د تیرو کلونو تجربې ته په پرتله په راتلونکو کلونو کې له کښت سره په مبارزه کې البته بریالي اوسو؟
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا وو یا اته میاشتې باید دهقان په دې کې زحمت وکړي او بالاخره د دې حاصل لاسته راوړي. یعنی دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ دا اوس محاسبه کوي چې سره د قیمت دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار سر باندې چې شپږ اووه ساعته دا په ځمکه کې کار کوي دته سل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چېرته دلته مونږ د بدیل کښت تر څنګ مونږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، په دې اتو میاشتو کې نه سړی بېکاره دی، په خپل پټي او ځمکې ته ځي، هلته پکې روزانه پکې کار کوي او بالاخره په آخر کې یو محصول اخلي او هغې محصول ته دېله خوشحاله چې ولا مې چیرې اخیستی. که تاسو دا محصول او د ده دا ګټه په ورځنۍ باندې تقسیم کړئ د ورځې دته سل افغانۍ هم ځمکه پکې بنده ده، هم یې اوبه پکې مصرفېږي، دا ټول مصارف چې تاسو وکړئ دغه دهقان خپله مزدوري د ورځې سل روپۍ ورته نه پاتې. مخدراتو کو د مبارزې وزارت او ادارې چې دلته موجودې دي دوی کله ناکله د بهرنیانو نه او د فنډ واخلي او هغه ته داسې پروګرامونه ورکړي چې ګویا دا به یو څه نتیجه ورکړي او پروګرامونو کې تر ډېره پورې زه به کله کله پکې داخلم، کله مستقیم کله په غیر مستقیم ډول باندې په دغه پروګرامونو کې هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیقېږي. هغه دهقان چې دغه کرکیله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخیستل کیږي.
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرنیانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي. له کومو لارو چارو باید استفاده وشي تر څو دغه عامل یا دغه بهرنۍ مرستې وکړی شي په مؤثره توګه تطبیق شي تر څو کښ کابو شي؟
یو مشترکه پروژه چې غواړم زیادونه وکړم چې موافقه او کامیابه راوتې د افغانستان په مختلف ساحات کې دین استفاده شوې ده، دولت ته او حکومت سره مرسته کړې ده، بیا خلک دې ته تشویق کړي، خلکو په خپله په دې ساحه کې سرمایه ګذاري وکړي. یو برنامه ده د کاردیف په نامه باندې، همدغه گرین هاوس په نامه باندې یا شنې خونې جوړي او هغه کې د مخابره مواد وزارت دخیل دی، ځکه فنډ دی د وزارت مالیه دخیله ده، فنډ پکې ته یکی ورته زراعت وزارت دی او د کلو پراختیا وزارت دی او خلک دې ته تشویقي لارښوونه ورته کوي، دغه شنې خونې ورته جوړي. یعنی د لږ ځمکې نه بېخي ډېر حاصلات اخلي، دغه اکثرا پخوا موږ د چین، ایران او د پاکستان نه به زیات واردېدل، اوس خوشبختانه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو بانډو کې تولیدېږي او بازارونو ته راځي.
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات په اړه زموږ لامکار مرسجد ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارق مرکه اورېده او اوس هم د یو داسې چا د ژوند په اړه راپور لرو چې تر اوږدې بدمرغۍ وروسته بیرته نیکمرغه سوی دی. محمد عارف په 43 کلنۍ کې په نشه اخته سو او نه کاله یې پرله پسې بېلې بېلې نشې وکړې، خو د یو پیغور له امله یې د نشې پرېښوولو هوډ وکړ. د محتاجینو په یوه روغتون کې بستري سو او تر جوړېدو وروسته اوس د خیاطۍ دوکان لري. دا چې د وجې نشې ته مخه کړه څنګه بستري سو، اوس یې د کورنۍ چلانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کاره څومره راضي دي، په دې اړه محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د خیاطۍ په دې وړوکي دوکان کې 33 کلن محمد عارف کاکړ له خپلو 50 شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي. دا په ونه لوړ ځوان چې تر 9 کاله وروسته یې نشه پریخي او وس روغ شوی، په خندیدنې څیره وایي چې د ټولنې بد چلند او د ده د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو دی اړ کړی چې نشه پریږدي.
بعد انډیوالانو سره معرفي شو او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه او زما د ټول ژوند کاروبار ټولانه خوشي شو. پلار یو ورځ کوڅې کې تلم، از ما زوی ته چانه را که وای پلار دی پوټر وهي، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګېدله او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشي کوم. درې میاشتې مې شفاخانه کې ځان بستر کړی، کوشش د فامیل ډیر را سره و، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دو به راته کوله. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی دی چې کار دوبار رختم کوم، زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
کله چې محمد عارف د معتدینو روغتون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و. د معتدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکی ملک زی رسولي وایي چې کله محمد عارف روغتون ته راغی نو ډیر ډنګر شوی و او یوازې 40 کیلو وزن یې درلود.
دا مریض منگ دیر په بد وضعیت سره ولیدو، غیر نون مال حرکتونه کول او حفظ صحه صحیح نه و. منگ ورته ما په هاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل. دلته غز منگ کم شرایط چې وو هغه ومنل او هغه نه بعد دلته بستر شو. دلته چاول راغی منگ چې وزن کو نو د دې وزن تقریبا 40 کیلو او زمنګ سره بازي درسونه دي، دینی درسونه دي، اجتماعي پاغه کې برخه غستله. بلې میاشتې چې مونږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا 15 کیلو وزن یې رسېدلی و. دا یو تکړه خیاط و. مونږ په دې وخت کې فامیل هم ولر راغوښتو، نو هغې ته مو ویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و. نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو، اوس روغ جوړ دی او ولې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی.
آوردی کالا؟
آه بله کالا آوردی.
سه متر است کیت؟
بله آسان.
چطور بود تو دیگه کالا خبر چند دختم با او همشیره دختم کالا
سید؟ بود بود خوش کردن، خوب کالا بود.
محمد عرف وست دخپل سیم وطل خیاد ده. په دوکان کې پریمانه جوړې شوې جامې زړېږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډېر دي. سمیع الله چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی، له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. 15 کاله کېږي چې موږ استاد عارف جان ته کالی راوړو.
محمد عارف اوس له اولادونو او کورنۍ له غړو سره خندانه او خوشحاله ژوند کوي، خو پخوا د کورنۍ د اوږو پیټې بلل کېده. د عارف ورور زبیولا چې له ده سره په دوکان کې شاګرد دی وایي پخوا به یې په کور کې جنجال کاوه، له دې امله زموږ ټولو بد ځینې راتلل.
عارف جان د سابق وخت کې عمل
عارف جان مخکې عمل کاوه، کله چې به کور ته راغی جنجال یې کاوه، ځکه پیسې نه وې چې ده ته مو ورکړې وای. هره ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی اوس یې چلند سوی دی، دکان لري، دوستان یې پوښتنه کوي، اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي، په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولای شي.
که څه هم نشه د سرې خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی، خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي، نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي او کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو شمس له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی، په شپږو ژبو خبرې کولای سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ. خدا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لرې کړی که نه، دا کیسه به خپله د دله خولې واورو.
شمس د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دیارلس نوي کال کې زه مکتب څخه فارغ شوم. د مې مشال پانتون کې خپل لوړ زده کړې پای ته ورسوله په 2014 کال کې، او د کمانډو سپیشل فورس او حتی تر امنیته پورې ما ترجمانی مې کړې ده. بیا داسې ترانزیتي شرکتو دی کې مې وظیفې کړې دي. په شپږو ژبو خبرې کوی شم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یوازې سم نه تر اتم سم پورې ما هیڅ عمل نه لرلو. بیا د تام سم تر دولسم سم پورې مې خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. یې نو وروسته کله چې پانتون دوره شوه، بیا د ننګرهار وه، یمونږ سره په صنف کې وه. دی ما سره بې وفایي وکړه وه، نامزاد شوله یوه میاشت مخکې. د نشه سړی یا دې غم نه کوي یا دې ډېر دې مستۍ خوشحالۍ نه کوي. څه کم و څه زیات، یو 8-9 کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز اشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون دې چارسونه. یعنی علت یې دا وه چې همدغه ژله یم. خو ما سره کورنۍ ټول خاندان مې داسې برخلاف وم، بدون د مورجان نمی او ترونو زی په کور کې په شپږ نفره و نفره باندې بدون د مور نمی داسې زدن نه را کړی دی چې ته پوډر څکې. شهر نه ورته وایي پ مشال پانتون تا مخامخ غاٹ پارک نه و دیکھ ساکی ناسی دا چارس خرسی دا چارس چی دی دا ٹول پا پوڑر و کاکار دی چارس می چوا خستل دی شارنو نو دم را لگ را سرفاتی و دا سی پلار می تلاشی کنم و نظامی دا آغا پویشو چی دا لگ خجور تیار و زمی مشار دی کورو چنگی دا راویا ہویا تاتی پا کور کی جامعه کندی والام سر خراب شلو دا چارس چی کل از ما پلار را چخوا خستل پویشو چی دا چارس پوڈر لری کا کڑ دیکھیں دو دری ورځې بعد می وجود تا سی خارخ پیدا کنو پلار می پویشو آتمن دا پوڈری شوائی ما نشی نوال لاس وقت لائی مای کوای مای کوای خدای دا پارا دا بایی دا زکر چی مونتا تجربه شوی دی دا خلق ختمه ای
دا زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره په میراث یوه مځکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مځکه کې تاریخ وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې په دې خبره د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسېږي او څه نتیجه به ولري، دا به په یو ډرامه کې واورو چې محمد ایاز تر نقل کړې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام لالا، ستړی مشی څنګه راست په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې څه مې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا ره وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وروره زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن استې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځی راځی، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تاریاک یې کرل. تاریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبر ما مرتا وکړه خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشه مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې.